د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دغه یو ساعت کې موزه فرې بازار له بېلابېلو امنیتي مسایلو او راپورونو سره کوربنه یم چې تخنیکي چارې امانه میرزای سره پر مخ وړي. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته څېرمه د باباجي په سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه نوي معلومات درسره شریکوو. دغه راز به د ملي شورا د استازو هغه اندېښنې هم واوري چې د ځینو ولایتونو د امنیت په اړه لري او له حکومت څخه غواړي چې تر خپله وسه د کندوز پېښې د تکرار مخه ونیسي. نو راپورونه هم ستا چې وروسته به راسي، خو په سر کې د معمول سره سم خبرونو ته ورځو. نړیوال خبرونه هم لرو چې وروسته به ملالۍ بشیر وړاندې کړي. په دغه خبرونو کې دا اوري چې د ناروې حکومت وایي ډېر ژر به یو شمېر پناه غوښتونکي بېرته روسیې ته لېږل پیل کړي. یوې افغاني مېرمنې چې له خپلې کورنۍ سره شل کاله مخکې کاناډا ته تللې وه، د کاناډا په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړې ده. د وروسته اوري. خو لومړی د افغانستان اړوند مهم خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه.
په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد له لوري د افغان حکومت د امنیت او ثبات په هدف له جوړ شوو پالیسیو ملاتړ وکړ. د ولسی جرګې اکثرو غړیو د هیواد د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګندوي او د افغانستان برېښنا شرکت د هغو کسانو نومونه افشا کړل چې په میلیونونو افغانۍ له دې شرکت نه پوروړې دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد له لوري د افغان حکومت د هغو پالیسیو ملاتړ وکړ چې د امنیت او ثبات په هدف یې جوړې کړي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې امیر سینا د دې شورا له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد به له افغانستان سره اقتصادي او نورو همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلي اتمر د هند له سفیر سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د هندوستان همکاریو ته اړتیا لري. د ولسی جرګې اکثرو غړیو د هیواد د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه څرګنده کړه. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې اداري پلاوي ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت مشران باید د امنیت د ټینګښت لپاره هڅه وکړي. همدارنګه د جرګې نور غړیو بیا له حکومت نه وغوښتل چې نور باید د کندوز او غورماچ پېښې په هیواد کې تکراري نه شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواک او ګډه کمیټه وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په برخه کې د ویش په اداره کې 80% کسان له غیر قانوني لارو ګمارل شوي دي. د دې کمیټې اجرایوي رئیس ډاکټر راشد بهروز نن د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې د ستونزو او فساد په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل.
استخدام های صورت گرفته. اوس تر سره شوی ګمارن 80% غیر قانوني دي. تقریبا ټول سیاسي اړخونه در تخپل ګټي په پام کې نیول سره هڅه کوي څو خپل اشخاص دلته ځای پر ځای کړي.
نوموړي وویل چې د دغې ادارې په قراردادونو کې هم د پراخ فساد احتمال شته، خو ښاغلي بهروز په دې اړه مشخص ارقام ورنه کړل. د الکترونیکي تذکرو د ویش یو مسؤول زمري باهر د دې تورونو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو د تذکرو په ویش کې د رامنځته شوي ځنډ په اړه وویل چې د ولسمشر فرمان ته منتظر دي. او د افغانستان برېښنا شرکت د هغو کسانو نومونه افشا کړل چې په میلیونونو افغانۍ له دې شرکت نه پوروړې دي. د برېښنا شرکت د تجارتي برخې مسؤول میرویس عالمین خبریالانو ته وویل چې په دغو کسانو کې پخواني قمندانان، دولتي چارواکي، وزارتونه او د ځینو رسنیو ادارې او زورواکي کسان شامل دي.
هر څوک چې قمنداني یا که وزیري که وکیلي برخې ته کېږي، ان شاء الله په ډېر جدي سره دا کار کوي. دا دوامداره پروسه ده. نن په کابل کې، سبا په هرات کې، بل سبا په مزار کې. تر څو چې موږ دغه پیسې ټولې کړې نه دي، موږ ماندنې والا نه یو او دا پیسې به حصولېږي. دا بیت المال ده، هیڅوک یې خوړی نه شي.
برېښنا شرکت د دغو کسانو بشپړ لیست رسنیو ته ورکړی. د دغه لیست په اساس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت 40 میلیونه افغانۍ، د پخواني جهادي قمندان باباجان ورور 2 میلیونه افغانۍ، او جمهوري ریاست ته کاندید او ننګرهار پخواني والي ګلاغا شیرزی شاوخوا 3 میلیونه افغانۍ پوروړی دی. په دې لیست کې د یو شمېر نورو کسانو نومونه هم اخیستل شوي چې د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به واورئ. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
کرملین وایي د سوریه ولسمشر بشار اسد د اکتوبر د شلمې په ماښام اسکو ته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره تللی دی. د کرملین ویان دمیتری پیسکوف له اسد سره لیدنه یو کاري سفر وبلا او ویل چې دواړه مشرانو په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د ګډ نظامي کمپاین په اړه خبرې وکړې. د زیاته کړه چې د دې غونډې تمرکز د تروریستي ډلو پر ضد پر جګړه او په سوریه کې د روسیې د نظامي عملیاتو پر دوام و. ده وویل چې اسد پوتین ته د سوریه د حکومت چې ځواکونو د پلان په اړه وویل، له پوتین سره د اسد خبرې په هغه ورځ وسوې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون اعلان وکړ چې مسکو او واشنګټن د سوریې په هوایي حریم کې د روسیې او امریکا په مشرۍ د ائتلاف د الوتکو ترمنځ د ټکر د پیښو کمولو په هدف یوه موافقه لاسلیک کړه. د موافقې له مخې د روسیې او امریکا ترمنځ مستقیمې مخابراتي راډیویي څپې پیلېږي. په موافقې کې د همکاري ساحې یا د معلوماتو شریکول نه دي شامل. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي چې د ولسمشر باراک اوباما ته مشوره ورکړې وه چې د القاعده پر مشر اسامه بن لادن باندې حمله وکړي. اسامه بن لادن د 2011 کال په مې میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې ووژل سو. بایدن دا خبرې په داسې حال کې کړې چې غواړي د 2016 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي. د مخکې ویلي و چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته مشوره ورکړې وه چې د دغې حملې لپاره دې تر هغه وخته پوځ ته حکم نه کوي چې دا نوي تایید سوی چې اسامه بن لادن رښتیا هم په پاکستان کې په خپل کور کې و، خو د حملې پر مهال اسامه په خپل کور کې و او ووژل سو. هیلری کلینټن چې پر اسامه د حملې پر مهال د اوباما د بهرنیو چارو وزیر وه او اوس د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخابات لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا مخکښه نومانده ده، هم پر اسامه بن لادن د حملې ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ څخه کتنه پیلوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي جون کیری به په دې سفر کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او د سوریې د جګړې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی کیری به د اسرائیل صدر اعظم د فلسطیني ادارې له مشر او د اردن له پاچا سره وویني. تمه ده چې جون کیری به د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د اقصا جومات پر سر د پورته سوي شخړې د هواري هڅه وکړي. د امریکا د کانګرس په سنا مجلس کې د جمهوری غوښتونکو مشر په افغانستان کې له 2016 کال وروسته د 15,500 سرتیرو د پریښودلو په اړه د ولسمشر اوباما د پریکړې هرکلی کړی دی، خو مچ مکانل وایي د پیشنهاد دا دی چې لږ تر لږه 10,000 امریکایي سرتیری باید په افغانستان کې پاتې سي. د ناروې حکومت وایي ډېر ژر به یو شمېر پناه غوښتونکي بېرته روسیې ته لېږل پیل کړي. پولیس وایي شاوخوا 1,400 د سوریې وګړي او نور پناه غوښتونکي دغه هیواد ته رسېدلي دي. او یوې افغاني میرمنې چې له خپلې کورنۍ سره 40 کاله مخکې کاناډا ته تللې وه، د کاناډا په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړې ده. مریم منصف د کاناډا د لیبرال ګوند غړې ده او د اکتوبر په 19مه یې له خپل محافظه کار سیال څخه په پارلماني انتخاباتو کې دا چوکۍ وګټله. میرمن منصف 30 کلنه ده او دا چوکۍ یې د پیټر بورو کوار دیتا ولسوالۍ څخه ګټلې او په دې توګه د اونټاریو د انتخاباتي حوزې تر ټولو کم عمره وکیله ده. د خبرونو پای.
خبرونه ول ازادي رادیو اوریدل. تاسو کولی شئ تفصیل زموږ پر وېبپاڼه هم وګورئ، پاتمو د ازادي رادیو .com. د پخترونه کې دغه مطالب لرو. د هلمند مرکز لشکرګاه ته څېړنه د وروستۍ ناامنۍ او جګړو په اړه تازه جزئیات هم د خپرونې په سر کې اورېدلی سي. دغه راز اوري چې د افغانستان د ملي شورا استازو د بېلابېلو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي د کندز پیښې باید تکرار نه سي.
د امنیت مشکل په اکثره ولایتونو کې جدي دی. د وحدت ملي حکومت نه په کلکه غواړو د دې موضوع ته جدي توجه وکړي تر څو د کندوز او غورماچ پیښې بیا تکرار نه شي.
د افغانستان برښنا شرکت ته هغو کسانو نمونه افشا کړه چې تر اوسه د برښنا بلونه نه و ورکړي. دغه کسان څوک دي او څه به ورسره کیږي؟ د دغه شرکت مسؤلین وایي
هر څوک چې هغه عادي سړی او یا که کماندانی یا که وزیری که وکیلی برق قطع کیږي، انشاءالله په ډېر جدي سره دا کار کوي.
په فراه ولایت کې به مو د څلوېښتو ښوونځیو د تړلو هم خبر کړو. نور راپورونه هم سته او دغه راز په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. اساسي او بشري حقونه او مخکښي ښځې اورېدو ته راسره پاتې شئ. مشغله ازاده رادیو اوری دوستانو پسر که بعد هلمند ولایت امنیتی وضعیت پر معلومات تر سر شریکو راپورونه وای جګړه د ولایت مرکز لشکرګات نږدې په باباجی سیمه کې وزور اخیسته دی دا چې هلته وضعیت څنګه دی او جګړه وقې څومره زور وری دی هلته به دا به خپل همکار الیاس ایت خو ورجه همدا شی بر سره د ټلیفون پر کړ شدی دایسه تاسو په سیمه کې یاست او کزما اواز اوري د وضعیت شاهد یاست نو څه نوې جزئیات د باباجی سیمه د امنیت او روانو جګړو په اړه لري
روانه تاسو د دې کتي د سلامونو باباجی کې اوسم ځنګ روان دی باباجی تر ورځ ما زګر او ثوان طالبان وټونه د چین افغان سرتیر په شاک کړی او د باباجی ماموریت چې د مجید خان د ماموریت نامه مشهور دی د مرکزي سیمه د لشکرګاټار څلورم او زغه دا ونیوله او تېره شپه هم د وټو مګر برای ماښام چې کوم نوي کاغذونه سرتیري ورسېدل لشکرګاټا او په خاص ډول باباجی او د چانګیر یو د غربي سیمې ته هغوی عملیات پیل کړل ویل کېږي دغه عملیات ډېر په سستۍ یا په کندي مخته ځي په کراري مخته ځي هغه پنځلس پوستې د ممرت په شمول چې تېر ورځ طالبانو د باباجی په سیمه کې د لشکرګاټا ښار اړوند نیولې وې د هغو څخه تر اوسه پورې دغه تازهدمو سرتیرو یوازې پنځه پوستې نیولې دي او ویل کېږي ماموریت نږدې دي مګر اوس هم د خراب جنګ روان دی او په لشکرګاټا ښار کې هم د دغه درنو وسلو
بله دایسه تاسو ویل سره لدی چې ماشام برایش په تازه دم سرتیری ورسېدل بیا عملیات قرار روان دي د دې علت څه دی تاسو د چارواکو سره خبرې کړې دي د دوی تعداد کم دی نسبت و مخالفینو ته که څنګه مهمات نه لري یا څه مشکل لري
د مخالفینو شمېر هم ورته ځینې سرچینو په لومړي ورځ چې د نن څلورمه ذکر کړې چې برید وکړي د نادالي کمربند دی د لوی مانده کوفکی او مالګرو او د دې ترڅنګ د چټک تیم تیمات کړ مستد مخالفینو کې داد د کلور نیم څو شاوخوا کې وسلوات د درو کې ټوپ تشکیل تراغلی و راښودل کوي مګر ویل کېږي ابراهیم اسام په څو ځینې عملیات سره چې مثلا د نامو سبن د نسو د کشر په خدمات سره خبرې کړې وي دا کې داد په زرګونو شو درې د امنیت سرتیري مګر مستد ولایتي شورا وکیل بریالي نظرین تقریبا نیم ساعت مخکې په ولایتي شورا کې وویل چې هغه سرتیري چې د دغه عملیات لپاره باباجی وو او نادالي ته راغلي دي هغه د زور په شاوخوا کې دي او په جنګ اخته دي نو تاوان د وسوال شمېر هم زیات دی او بل په دې سیمه کې چون وګړیزه سیمه ده د خلکو ډکه زراعتي سیمه ده څنګه چې ښایي هغه په سیرت باندې عملیات تیز نیسته ترسره کېدلی او د هلمند والي وایند عمر ځواک مستند کارول چې د خلکو د ژوند د خوندیتوب په خاطر د عملیات په توګه مهارت او په کراري پر مخ وړي ترڅو وکولی شي په موقع دغه د خلکو لپاره ورته د عملیات کوي ترڅو
بله تاسو ول چې دا سیمه د عام خلکو ډکه یو سیمه ده یعنی عام مش سیمه ده نو تر اوسه پورې د تلفات په اړه څه معلومات لري چې یا د جګړې شکل خو ته څونه تلفات رسیدلې دي او یا عام خلکو ته څه تلفات رسیدلې وي
رسمي منابع په بل خصوص د لمن دوالي وایند عمر ځواک مستقر وسه د کیک ارقام د تلفات نه درکړې مګر هغه معلومات چې موږ د پولیسو او خپل دولت ته مقام د دین منابع ته خېسي دي هغه وایي چې په دغه جنگ کې چې نن یې څلورمه ورځ ده د وسلوالو طالبان تقریبا یو سلو پنځه نوي تر نوي پورې یو سلو نوي یا یو سلو پنځه نوي کسان وژل شوي دي په دې کې لس نفره چې ویل کېږي خاص پاکستانیان دي دا نیول شوي دي البته ژوندینه ورکړي دي او د افغان ځواکونو تلفات هم د پنځه څلوېښت او څلوېښت افغان کې شوي چې په دې کې هم ملي پولیس هم محلي پولیس او هم ملي اردو شامل دي پر بجان یو بل خبر هغه د نادالي ولسوالۍ د چانګیر اړوند د غربي سیمې مسله ده هغه سیمې کې هم عملیات روان دي کله وسلوال زور وکړي افغان ځواکونه د چانګیر په سیمو شاته بوځي کله افغان ځواکونه زور وکړي وسلوال بیرته د بغرات تر غاړې کړي کمربند یا د ازرغان سړک دلته بوځي مګر په ځینو ځایونو کې چې موږ راپورونه راځي ځینې ګډوډي شته ځینې پوستې کې پولیس نسته بعضې کسان په کلي کې راځي د پولیس پوستې ځي او بیا بیرته ځي خلک ویروي او خلک هم په دغه سیمو کې چې جګړه روانه ده مثلا باباجی د نادالي کوپاکه لوی مانده او دغه سیمې او دا په نن کې د ملګر په سیمه کې په تشویش کې دي او خپل کورونه پرېږدي دي. ویل کېږي تر اوسه پورې د شپږ سوه کورونو په شاوخوا کې د خپلو کورونو څخه یا لېرې یا نږدې سیمو ته یا لښکرګاه ښار ته بې ځایه شوي دي.
بله مننه. دای صاحب یو بل پوښتنه، تاسو ویل چې د نادالی او د دې سیمو ځینې خلک د خپلو کورونو څخه کډه شوي دي، دې ته په کتو چې د باباجي سیمه هم مرکز لشکرګاه ته ډېره نږدې سیمه ده او جګړې هم د څلور ورځو راهیسې روانې دي، نو دننه په مرکز کې په ښار کې خلک په حال کې دي، څه روحیه لري، څومره د دې خطر اندېښمن دي، څه اندېښنې لري؟
پر بجان د سارونو د سکوت مسله د کندوز نه څرګر راپېل شو، نو تر هغه وروسته دا دوه اونۍ کې تقریبا پرله پسې د خلکو منځ کې خوله پر خوله کښېنه پرسنه دا خبرې ته وبله کېږي چې څرګر سکوت کوي. په خلکو کې یو ډول تشویشونه موجود دي، مګر څه نن چې ستاسو سره خبرې کوم یا نن سهار چې کومه ورځ پیل شوې تر اوسه پورې ژوند عادي دی، خلک ټول خپل کاروبار ته تللي دي، زه د ښوونځي د زده کوونکو شاهد یم، هغه خپل ښوونځي ته تللي دي، حتی سهار وختي د نادلي ولسوالۍ او په خاص ډول د نوي ولسوالۍ سامان د خوراکي توکي مثلا ترکاري بېنډۍ بانجان دا بزګر راوړي د سهار ته یعنې په وضعیت په مجموع کې دوکانونه خلاص کړي. خلک ډېر د دې خبرو باک نه ساتي، مګر بیا هم هغه اوازې چې ډېرګر په سهار کې ګرځي او ډېرګر سره سپوت خبرته کېږي، خلک یې نګران کړي دي او ځینې کړي د سهاره وتلي دي.
بله ډیر زیاته مننه محمد الیاس، دا یو چې د هلمند ولایت څخه زموږ سره خبرې کولې. لکه چې تاسو هم اوریدل، دا یو چې د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه په بابا جي سیمه کې جګړه په شدت سره روانه ده، او د دې خبره بیګا برای شپه تازه دمې سرتیری ورسېدلې دي، خو بیا هم عملیات ورو روان دي او د چارواکو په خبره د دوی د عملیاتو د ورو عملیاتو یو دلیل دا شی چې د ملکی طرفاتو مخه ونیسي.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو او یا هم 00422111415.
دوستانو، لکه چې مخکې مو د هلمند امنیت په اړه راپور واورید، پام دیال کې د افغانستان ولسی جرګې د هیواد پر روان امنیتي وضعیت جدي اندېښنه ښکاره کړه او غوښتنه وکړه چې حکومت باید د کندوز د پیښې د تکرار مخه ونیسي. د دې جرګې دوهم رسیال محمد نذیر احمدزی چې نن د غونډې مشر کوله، د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده ورکړه چې داسې میکانیزم او پلان جوړ کړي چې خلک له هیواد څخه د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته وهڅول شي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه د شپې په وینا کې ټینګار وکړ چې د هیواد په دفاع کې به غفلت ونه کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو چې دغه غونډې ته ورغلی و.
بله فریبا جان، په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خرابیږي، د ولسي جرګې غړیو پر روان امنیتي وضعیت باندې اندېښنه ښکاره کړه. د ولسي جرګې د چهارشنبه د ورځې زیاتره بحثونه د افغانستان امنیتي وضعیت ته ځانګړي شوي وو. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د ولسي جرګې د چهارشنبه د ورځې د غونډې مشري کوله، له حکومت وغوښتل چې امنیت ته پوره پام وکړي څو د کندوز د سقوط پیښې په نورو ولایتونو نو کې تکرار نشي.
د امنیت مشکل په اکثره ولایتونو کې جدي دی. د وادت ملي حکومت نه په کلکه غواړو د دې موضوع ته جدي توجه وکړي تر څو د کندوز او غورماچ پیښې بیا تکرار نشي. د امنیت داخلي او دفاعي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي چې په یو طرحه باندې کار وکړي چې څرنګه کولای شو د ملکي وګړو د قوت نه په امنیت کې بهتره استفاده وکولای شو.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې نورو غړیو هم د افغانستان امنیتي وضعیت نازک خودلې ده. د دې جرګې د غړیو دوه غړي منور شاه بهدري او رنگینی کارګر هم په غونډه کې وویل
مسئولین امنیتی ولاتیرات تا لحظه هجوم طالب ها به داخل بازار ولسوالی خبر نداشتند و ما از کابل اونا را اطلاع دادم متاسفانه. زیاد از جوانها و درون خانه ها و کوچه ها آماده دفاع از نیروهای امنیتی خود بودند، اما مکانیزمی که بتونه از این انرژی استفاده کنه نه اداره محلی میدانست و نه هم ولایت هرات. این جوانها را چگونه بسیج بکنند همان بود که تعمیر ولسوالی سقوط کرد. ساعت طول نکشید که جانبازها و طالبها را از محل راندند.
امنیت که یکی از حقوق اساسی شهروندای کشور است، رئیس جمهور چیه پر تیمتان هم میتبره نظر به وعده خودشانی رهبرای حکومت وحدت ملی هستی از این حکومت وحدت ملی کی راضی است؟
بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام د امنیتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ښایي په راتلونکو کې هم د غرماش او د مسله کلا د ولسوالۍ په څیر ستونزې وي، خو د ده په وینا د دې مودې دوام به ډېر لنډ وي.
ما تا مدت انشالله کوتا همچنان با چالش های مانند گرماچ، موساقلا و قندوز مواجه خواهیم، اما فرصت نداریم که برای دفاع از افغانستان غفلت کنیم و یا فرصت را به عقب اندازیم.
ښاغلي غني په تېره بیا په د سیاسي برخو کې پر یووالي ټینګار وکړه او هغه د بریالیتوبونو مقدمه وبلله. بلې فریبا جانې،
ډېره زیاته مننه. رحمت الله افغان چې د افغانستان د ولسي جرګې د اندېښنو په اړه یې موږ ته راپور راکوي چې د هېواد د امنیتي وضعیت په اړه یې ښودلې وې، البته نن په عمومي غونډه کې. بیا هم د همدې افغانستان د امنیتي مسایلو په لړ کې، لکه چې تاسو ته څرګنده ده، فاریاب ولایت هم په دې وروستیو کې د ناامنیو شاهد دی او د غرماچ ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. هلته جګړې په زور سره روانې دي او د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د دوغو جګړو د کولو لپاره هغه ولایت ته سفر کړی دی. د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو همدې موضوع ته اشاره کړې ده او په خپلو مقالو کې راخیستې دي، یعنی د جنرال عبدالرشید دوستم سفر ته اشاره کړې ده، چې غټ ټکي به زموږ همکار اسدالله لودین راواوروي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې فاریاب ولایت د ولسمشر د لومړي مرستیال سفر او د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې جنرال عبدالرشید دوستم یو ځل بیا د جګړې جامې واغوستې، په مطلب کې راغلی چې جنرال دوستم وروسته له هغې بیا فاریاب ولایت ته سفر وکړ چې غرماچ ولسوالۍ د حکومت له کنټروله ووته او د ولسوالۍ امنی قمندان له اتلسو ملګرو سره د حکومت وسلوالو مخالفینو ونیول. انصار ورځپاڼې هم فاریاب ولایت ته د جنرال دوستم سفر ته په اشاره یو مطلب لیکلی او د جنرال دوستم دا څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د کندوز د خلکو قاتلین به د خپل عمل سزا وویني، په مطلب کې راغلی چې ښاغلي دوستم دغه څرګندونې فاریاب ته پر لاره د جوزجان له خلکو سره د لیدو پر مهال وکړې. د ورځپاڼې په باور جنرال دوستم به په فاریاب ولایت کې وجنګیږي او دا خبره یې هم کړې چې دا او نور ولایتونه به د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکوي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې امریکایانو د کندوز په روغتون کې د برید شواهد له منځه وړي دي، په مطلب کې راغلي چې د اکتوبر په 15مه د امریکایي ځواکونو یو ټانک په زوره دې روغتون ته ننویستل شوی او د حملې نښې نښانې یې له منځه وړي دي.
آزادی رادیو لوونه ترو
ازادي رادیو خبرونه د سهار د وو د ماشام تر وو بجو اوریدل سي او د غرض ماشام د وو څخه به د سهار تر وو بجو پر د امریکا ژغه آشنا رادیو خبرونه تاسو اوریدل سي. دوستانو بیا هم د امنیتي مسایلو لړۍ ده. اخو تم د چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا د ولسمشر په شمول نور لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دوی په افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلولو قبایلی سمو کې د حقانی شبکې د پټن ځایونو د ختمولو او پر ځینو نور مسایلو خبرې کوي. امریکا د چیرونکو ډاکټر محمد تقی وای کنه نواز شریف د واشنگتن د دورې پر مهال هر وعده کوي نو د پاوز له خوشی پرته به عملی نسی کړی. د مشال رادیو همکار بشیر غواش له ډاکټر تقی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې له دې دورې څخه څه توقع لري.
د دې دورې نه یو څوره مخکې د استخباراتي ادارې مشر جنرال صاحب رضوان اختر راغلی دی امریکا کې، هغه هلې ځلې کوي. بیا چې میا صاحب واپس لاړ شي نو یو دوه هفتو کې به جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د فوج سرلخ کړ دی هغه به راځي. دومره چې هغه ناتوان وزیر اعظم دی یو حساب باندې اوس هغې باندې هم اعتماد نه لري. مخکې یو جرنل بیا وروسته یو جرنل دا خو داسې دی چې هغه یو انګریزي کې ورته شپرون د نگرانی د پاره څوک ورسره روان وي. دې سره د هغه ایجنډا ته څه کول والا چې کوم څه ده هغه ښکاره شي چې دا ایجنډا اخر څه دی. نو پیشبینی د فوجیانو طرف دغه وه چې اوباما به د افغانستان مسله به راپورته کوي، څنګه چې هغه د خپل په دې تقریر کې هم ویل چې افغانستان نه ځواکونه امریکایي ځواکونه او بیا وروسته ناټو ځواکونه خبره هم وشوه. نو د دې د څه دباب دپاره د پاکستان د ځواکونو د طرفه دا یو پوره یو پریپریشن دی چې هغوی څه کول غواړي، امریکې ته څه ویل غواړي د طالبانو په حواله باندې. د طالبانو نوی امیر چې کوم ټاکلی شوی دی ملا صاحب اختر منصور، هغه خو کوټې او کوچلاک په علاقه کې د هغې دا ټاکنه شوې ده. نو دا په نیویارک ټایمز کې لوی رپورټ دی په دې باندې. نو دا خو ممکنه نه ده چې دا سوالات پورته نه شي. نو دې لپاره هغوی پیشبندي پیشبیني کوي. آیا میاسب نواز شریف داسې واک لري چې هغې ته دا معلومات هم وي چې دا کوټه کې دا کار شوی دی یا کوچلاک کې دا؟ زما داسې یقین دی چې طالبان هغې ته دا اندازه به وي خو دقیق معلوم به ورته نه وي.
د افغان حکومت دا اوسنی اوس دریځ دا دی چې پاکستان په دې وروستیو کې بیا بیا کوشش کړی چې دې خبرو ته طالبان هم تیار کړي او افغان حکومت هم ورته تیار شي، خو افغان حکومت وایي چې اول باید جنگ بندی وشي بیا بروسته موږ خبرې کوو، دغه نه مخکې خبر نه کیږي. نو دغه د امریکای ولسمشر سره چې د پاکستان وزیر اعظم کوم ملاقات کوي، تاسو څه ګڼئ چې دې کې داسې څه مثبتې نتیجې مخې ته راتللی؟
دا کوم خبره چې تاسو وکړه چې د افغان واکمنو خصوصا ښاغلی غني چې کوم اوس دا پروپوزیشن دی چې پاکستان دا کوم سینچوري دی چې کوم اډی دی د طالبانو دا ختم کړي، زما خیال دی چې دغه پلیټ فارم چې دی دا پایدار پلیټ فارم دی. په دې باندې خبرې وشي نو خبره به یو صحیح طرف ته راځي. اوس خو فی الحال پاکستان خو امریکې ته دا انډیا ورکوي که تاسو پام وي دوه ورځې مخکې طالبانو لړخه یو بیان هم راغی چې موږ خو خبرو ته تیار یو، لکه اوس د دورې اعلان بالکل پروګرام تیار شو ور سره بالکل د پاسه په طالبانو پیدا خو داسې دي چې څوک ورته اشاره ورکړي چې شاب اوس هم بیان ورکا.
امریکا میشت څېړونکی ډاکټر محمد تقی و چې واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ته سفر په اړه خبرې کوله.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان امنیتي مسایلو ترڅنګ یو بل موضوع د برېښنا ده. د افغانستان برېښنا شرکت د سلګونو پوروړو نمونه افشا او د دوی د برېښنا د پرې کولو لړۍ یې پیل کړه. په دغو پوروړو کې لوړ پوړي چارواکي، پخواني قمندانان، وزارتونه او یو شمېر نور پېژندل سوي کسان شامل دي. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابل نور تفصیل کوي.
لوګدو انتظار ورسته بلخره د افغانستان د برېښنا شرکت حوصله پای ته ورسیده او په خپل پوروړی د فشار راوستو نوې لارې چارې غوره کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د جمهور رئیس له حکم سره ټولو پوروړو ته بیا موین وخت وټاکو، خو لا هم سلګونه کسان دي چې ځان نه پوهوي کله له زوره کار اخلي او د برېښنا بلونه نه ورکوي. د دغه شرکت تجارتي رئیس میرویس عالمی د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د ځینو پوروړو د برېښنا لاینونو پرې کولو لړۍ پیل کړه وویل چې لومړی به د پوروړو برېښنا قطع کیږي او له هغې وروسته که بیا هم خپل پورونه ادا نه کړي دا کسان به لوی څارنوالۍ ته ور معرفي کړي.
هر څوک چې که هغه عادي سړی او یا که قمندانی یا که وزیری که وکیلی برق قطع کیږي، ان شاء الله په ډیر جدي سره دا کار کوي. دا دوامداره پروسه ده. نن په کابل کې، سبا په هرات کې، بل سبا په مزار کې. تر څو چې موږ دغه پیسې ټولې کړې نه دي موږ ماندنې والا نه یو او دا پیسې به حصولېږي. دا بیت المال ده، هیڅوک یې خوړی نه شي.
ښاغلی عالمی وایي چې د جمهور رئیس په هدایت دا کار کوي او ټول خلک مکلف دي چې له نور انتظار پرته دولت ته بیلونه ادا کړي. د هغه لیست له مخې چې برېښنا شرکت ازادي راډیو ته سپارلی، بیلابیل اشخاص، دولتي، اوسنی او پخواني چارواکي، وزارتونه او ځینې رسنۍ شامل دي چې برېښنا شرکت ته د پور ورکولو زړه نښه کوي. له دې ډلې د لوړو زده کړو وزارت شاوخوا 2.5 میلیونه افغانۍ، په کابل کې میشتو کورنیو چارو وزارت اړوند ادارې نږدې 40 میلیونه افغانۍ، د ننګرهار پخوانی والی ګل آغا شیرزاید څخه کم 15 میلیونه افغانۍ، پخواني قومندانان هر یو میرعالم او بابا جلندر شپږ شپږ لک افغانۍ او د یو بل قومندان بابا جان ورور 2 میلیونه افغانۍ پوره وړي دي. په همدې ډول په دغه لیست کې ځینې رسنۍ د مارشال محمد قسیم فهیم مقبره، د مشرانو جرګې، د رئیس کور او سلګونه نور کسان په ترتیب سره جدول شوي چې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د پورونو دا اندازه 3.5 میلیارد افغانیو ته رسیږي. هڅه مو وکړه چې د برېښنا شرکت د دې اقدام په اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم راواخلو، خو د دې ادارې مسؤلین خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي چې دولت باید له دې خلکو چې د دوی په وینا ډېرې زورواکې دي مالیه جمع او چاته نور وخت ورنه کړي. د ولسي جرګې د شکایتو د اورېدو کمیسیون غړی مولوي عبدالرحمن رحماني وایي چې که دولت ونه شي کړی تر څو دا بلونه جمع کړي، عام خلک به هم د کریډیټ کارتونو له لارې په ورکوونکو مالیو اعتراض وکړي.
بعضی لور پوری چارواکی هم دی، یعنی زورور کسان هم شته، د وزیرانو وخلې د وکیلانو پوری دا د والیانو قوی قوی کسان دی چې دې د دینه انکار کړی دی. نو باید دولت د دې خلکو نه محصولات واخلي او پس بیا غنی بیا نور د عایداتو د خلکو په دغه باندې یه مالیات وضع کړي، تر څو چې نو دا محصولات د خلکو نشي اخیستلی، نو په عوامو خلکو باندې که مالیات زیاتوي، نو دا شیان فکر کوم چې د خلکو روحیه هم ضعیفوي او فاصله زیاتوي.
د برېښنا شرکت داسې مهال په خپلو پوروړو د پیسو د ورکړې فشارونه ډېروي چې ویل کېږي ډېر دا کسان زورواکي دي او حکومت هم نشي کولی په کمزوري موقف ورڅخه څه حاصل کړي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو او په خپل اقتصاد د بسیا کېدو لپاره په بېلابېلو لارو ټینګار کړی تر څو له خلکو په وخت مالیات جمع کړي.
دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته 2:30 دقیقې د ملالۍ بشیر په سټډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې د هند سفیر د خپل هیواد له لوري د افغان حکومت د هغو پالیسیو ملاتړ وکړ چې د امنیت او ثبات په هدف یې جوړ کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه او ګډه کمیټه وایي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش په اداره کې 80% کسان له غیر قانوني لارو ګمارل شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت د هغو کسانو نومونه افشا کړل چې په میلیونونو افغانۍ د دې شرکت پوروړي دي. کرملین وایي د سوریه ولسمشر بشار اسد د اکتوبر د 20 په ماښام مسکو ته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره تللی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي چې په 2011 کال کې د ولسمشر اوباما ته مشوره ورکړه چې د القاعده پر مشر اسامه بن لادن باندې حمله وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ څخه کتنه پیلوي. د امریکا د کانګرس په سنا مجلس کې د جمهور غوښتونکو مشر په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د 15,000 سرتیرو د پریښودلو په اړه د ولسمشر اوباما د پریکړې هرکلی کوي. د ناروې حکومت وایي ډېر ژر به یو شمېر پناه غوښتونکي بېرته روسیې ته لېږل پیل کړي. او یوې افغاني مېرمنې چې له خپلې کورنۍ سره 40 کاله مخکې کاناډا ته تللې وه، د کاناډا په پارلمان کې چوکۍ ترلاسه کړې ده.
له ملالۍ بشیر څخه په مننه. اوس هم د افغانستان اړوند څو مهم اقتصادي خبرونه.
په موکې له ازادي راډیو څخه اقتصادي خبرونه ته. نړیوال بانک د بغلان بامیانو لارې د جوړولو او د سالنګ د اوسنۍ لارې د بیا رغونې په هدف له افغانستان سره 2.5 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. نړیوال بانک په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د بغلان بامیانو لارې په جوړېدو سره به چې د هندوکش غرو په لمنو کې تیریږي، د سوداګریزو اموالو او د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوي رامنځته سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د نړیوال بانک لخوا مرسته سوي دا پیسې به د بغلان بامیان د 225 کیلومتره سړک په پخولو او د سالنګ د 80 کیلومتره سړک په بیا رغولو ولګول سي. په خبر پاڼه کې د نړیوال بانک د افغانستان د څانګې د مشر باب سام له خولې ویل سوي چې د دې لارو رغونه د افغانستان په اقتصادي وده کې مهم رول لري. د اوبو برېښنا وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د سلما بند د اوبو ذخیره کولو کار اوس هم دوام لري. د دغه وزارت د برېښنا او انرژي د برخې سلاکار انجینیر رحمت مایار ازادي راډیو ته ویل د سلما بند د اوبو ذخیره کولو پروسه به په 2014 کال کې په بشپړه توګه پای ته ورسیږي او د یو شمېر تخنیکي ازموینو وروسته به دغه بند فعال سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي. په هرات کې د سلما بند د هند په 180 میلیونو ډالرو مالي مرستې جوړیږي چې 2.5 میگاواټ برېښنا به تولید کړي او ورسره به 6.5 هکتاره کرنیزه ځمکه هم خړوبه کړي. د دغه بند په فعال کېدو سره به د هرات له 40 تر 50 زرو کورنیو ته برېښنا ورسیږي. او د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې له کریډیټ کارتونو څخه د مالیه ګرځول د افغانستان د ملي بودیجې یوه برخه وه چې د ولسي جرګې لخوا تصویب سوې ده. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې له کریډیټ کارتونو څخه که مالیه په نورمال ډول راټوله سي نو د دغه وزارت عواید به په کال کې 4.6 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. ښاغلی عبدالرحیم زی زیاته کړې چې دغه پیسې د افغانستان ملي بودیجې ته انتقالیږي. د میزان له لومړۍ نیټې څخه حکومت د ولسمشر اشرف غني لخوا د نافذ سوي قانون له مخې د افغانستان د اوسیدونکو له کریډیټ کارتونو څخه 10% مالیه وضع کول پیل کړل. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.6 افغانۍ، 15 پوله، یو ایرو 3 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ، 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ.
له نجیبې زمان څخه مو اقتصادي خبرونه واورېدل. دوستانو، مخکې تر دې چې نړیوالو راپورونو ته ورسو، بیا هم د افغانستان اړوند د ښوونځیو په اړه یو راپور کې تم کېږو. په دې وروستیو کې د فراه ولایت په دریو ولسوالیو پشتکو، شیبکو او پشترود کې د دولت د وسله مخالفینو د ګواښونو له کبله 40 ښوونځي تړل سوي دي. د فراه ولایتي شورا او مدني فعالان دې موضوع سخت اندېښمن کړي دي. د دولت وسله مخالفینو تر اوسه د دغه ښوونځیو د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. نور حال د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
کابو 40 بابا ښوونځي د فراه ولایت په پشتکو، شیبکو او پشترود ولسوالیو کې چې پکې کابو 15000 تنه زده کوونکو لوس کوي، په دې وروستیو کې دولت د وسله مخالفانو د ګواښونو له امله تړل شوی دی. د فراه ولایت د ولایتي شورا غړي د دې موضوع په غندلو سره وایي چې دا د فراه د خلکو لپاره یو لویه فاجعه ده. د فراه ولایت د ولایتي شورا غړي ګل احمد فقیري وایي د ښوونځیو تړل کېدو ولایتي شورا اندېښمنه کړې او دوی د پرانیستلو لپاره هڅې پیل کړی دی.
طوری که معکلین ما بر ما گفتن مکاتب ولسوالی پشترود، پشتکو و شیبکوی قلیکا طالب ها امر مسدود شدن از وعده داد.
لکه څنګه چې موږ معکلین موږ ته خبر راکړی، دولت وسلوال مخالفانو په شیبکو، پشتکو او پشو ولسوالی کې ښوونځي تړلې دي. ولایتي شورا په دې اکله سخت اندېښنه لري او هڅه کوي د سپینجرو او ملای امامانو له لارې طالبانو سره خبرې وکړي او دا ښوونځي بیرته پرانیزي. لبلی خو بیا په فراه ولایت کې مدني فعالان هم دا یو لویه ضایعه بولي او د دولت د وسوال مخالفانو څخه غواړي چې په ښوونځیو دې غرض نه کوي. فرید هیبت د مدني ټولنې غړی وایي چې ښوونځي د ټولو د ماشومانو لپاره دي او نه باید ورڅخه سیاسي ګټه واخیستل شي.
واقعا مسجدان مکاتب تاثیرات بسیار منفی بر آینده اطفال داره، از طالبان میتقاضار داره، مخالفین دولت. خب اونا اهداف سیاسی که داره به خاطر سرنگونی حکومت یک بحث جدا است، ولیکن مکاتب چیزی است که اولاد از وطن تعلیم و تربیت میگیرد.
په همدې حال که د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي بیا د ښوونځیو د بیا پرانیستلو خبره کوي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست سرپرست عبدالحکیم خپلواک وایي چې تیر ورځې په پشتکو ولسوالۍ کې 12 باب ښوونځي پرانیستي او هڅه کوي په پشترود او شیبکو ولسوالۍ کې هم ښوونځي پرانیزي.
ولس اتلس مکتب په پشتکو کې تر تعدید لاندې و. پرونو پورې چې دا مکتوب ذاته ته موشو وي تا ولیدی 12 مبرته خلاص او د نورو سره هم په گفتگو کې شوراګانې زموږ نمایندګان ورسره لګیا دي کار کوي. امیدواري لرو چې په زرت د ویافتي کې لس ورځو کې موږ خپل تړلي مکاتب هم په پشترود کې هم په شیبکو پشتکو کې شیبکو اکثرونه مکتبونه خلاص و. پشتکو کې مشکل ډېر دی په صفت د یو مسلمان، په صفت د یو افغان. د دغه افغانانو اولاد ولې بې تعلیم و تربیه پرې په ټول جهان کې درس ته تعلیم سته، پاکستان کې سته، هندوستان کې سته، ایران کې سته، هلته عیب نه دی.
په فراه ولایت کې ټوټل 360 باب ښوونځي موجود دي چې د همګړۍ د امنیتي ګواښونو له امله تر 500 زیات تړلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوري غوښتونکو سناتورانو مشر له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو د ځنډولو په اړه د جمهوري رئیس اوباما د پلان ملاتړ وکړ، خو دا یې هم وویل چې د غوره ګڼي چې 10000 عسکر په دغه هیواد کې پاتې سي، نه دا چې دغه شمېره نیمایي ته راکمه کړای سي. سلطان محمد سرور د دې رپورټ نور تفصیل کوي.
سناتور میچ مکانل خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې لږ تر لږه 10000 امریکایي عسکرو ته اړتیا ده. کچېرې وویل شي چې د عسکرو د غشمیر به دوامدار نه وي، مقابل طرف به تشویق او زړور شي. میچ مکانل او د کانګرس څلورو نورو جمهوري پلو غړو له هغو یو شمیر خبریالانو سره غونډه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمول د سیمې د یو شمیر هیوادونو لیدنه کړې.
مچ مکانل چې د ډیموکرات جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسیو تل انتقادونه کوي وویل مونږ چې د هر ځای لیدنه وکړه د امریکا هیبت او پرستیج پکې واقعا په ادنا سطح کې دی او د روسیې د رول د زیاتېدو په هکله پکې سختې اندېښنې دي. د امریکا جمهور رئیس تیر اونۍ د افغانستان په هکله خپله پالیسي تعدیل کړه او په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو حضور تمدید کړ. په دې سره به له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ستنول د دغه هیواد د راتلونکي جمهور رئیس فیصلې پورې اړه ولري. اوباما مخکې پریکړه کړې وه چې ټول امریکایي عسکر به تر هغو چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې واک پرېږدي له افغانستانه وباسي او یوازې یو محدود شمېر عسکر به په کابل کې د امریکا په سفارت کې پاتې وي. خو له نوي پلان سره سم به په 2018 کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 5500 تنو ته راکم کړی شي. جمهوري پلاوی په کانګرس کې اکثریت لري چې په دوی کې ډیرو کسانو له عراق د امریکایي عسکرو د ستنولو سخت مخالفت کړی وو. دوی وایي چې د جمهور رئیس اوباما د دغه پریکړې له کبله د اسلامي دولت ډلې سر اوچت کړ چې اوس یې د عراق او سوریې پراخې سیمې نیولي او په افغانستان کې هم پلاویان راپیدا شوي دي. جمهوری پلاوی سناتور تام کاتن هم وویل چې مونږ باید د عسکرو په شمیر زیات تمرکز ونه کړو بلکې پوځي شرایط په نظر کې ونیسو او د جګړې د میدان د جنرالانو سپارښتنې واورو. د امریکا د دفاع وزارت پروګرامونه باید د کانګرس لخوا تصویب او تمویل سي. دیموکراتان او جمهوری پلاوی د سخت کال د 612 میلیارد ډالرو پوځي لګښتونو د بودیجې په هکله سره اختلافات لري. جمهور رئیس اوباما ګواښ کړی که چیرې دغه بودیجه رد شي نو د کانګرس فیصله به ویتو کړي.
مخکې تر دې چې دوو نیزو پروګرامونو یعنی اساسي او بشري حقونه او بل پروګرام د مخکښو ښځو دی درته خبره کوو. بیا هم یو نړیوال مطلب دی د امریکا متحده ایالاتونو له عراق ډار ترلاسه کړی چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې به له روسیې څخه د هوایي حملو لپاره مرسته نه غواړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پرون وویل چې عراقي لوري د دوی د شدیدو اندېښنو په ځواب کې دغه ډاډ ورکړی دی. نور جزئیات د فرشتې جلازی په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو څو باندې یو کال وړاندې په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړي دي. روسیه سجدوبې د سوریې له حکومت سره د مرستې لپاره په دې هیواد کې پر داعش خپلې هوایي حملې زیاتې کړې، خو ګڼ شمېر غربي دولتونه داسې ګڼي چې د روسیې هوایي حملو د داعش په پرتله د بشار الاسد رژیم مخالفې ملیشه ډلې په نقشه کړې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال دانفورد ویلي چې روسیه ته په عراق کې د مداخلې لپاره د عراق د صدر اعظم بلنی واشنگتن ته جدي اندېښنې پیدا کړې وې. د امریکایي جنرال ویلي متحد ایالات نسی کولای چې اوسمهال د عراق په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. خو د دانفورد په وینا امریکایي لوري له داسې یوې موافقې سره خپل مخالفت د عراق له صدر اعظم او د دې هیواد د دفاع وزیر سره شریک کړی و. او دواړو عراقي چارواکو ډاډ ورکړی چې په اوسمهال کې له روسیې د هیڅ ډول ملاتړ غوښتنه نه ده کړې. د عراق صدر اعظم او دفاع وزیر ویلي چې دوی د روسیې د هیڅ ډول ملاتړ پر ترلاسه کولو غور نه دی کړی. د امریکا د جنرال وویل چې عراقي لوري ته د خپل اعتراض تر وړاندې کولو وروسته بشپړ ډاډ ترلاسه کړی دی. دانفورد وویل ما عراقیانو ته وویل چې دا به زموږ لپاره ډېره ګرانه وي چې دلته د روسانو له راتګ او د هغوی د پوځي عملیاتو له پیل سره هغه مرستې درسره وکړو چې تاسې اړتیا ورته لرئ. د عراق د پارلمان یو مخکښ وکیل تېره اونۍ وویل چې حکومتي ځواکونو د بغداد د استخباراتي مرکز په مرسته د داعش پر مرکزونو هوایي حملې پیل کړې دي. دا مرکز د روسیې، ایران، عراق او سوریې ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې لپاره جوړ شوی، خو د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د دې مرکز موجودیت ډېر د اندېښنې وړ نه دی بللی. دانفورد وویل چې د عراق صدر اعظم د بندو دروازو شاته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په دې مرکز کې تر اوسه هیڅ ډول کار نه دی شوی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز څرګنده کړه چې عراقي لوري ته ویلي چې په عراق کې د روسیې د عملیاتو له پیل سره پوځي عملیات نشي کولای.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوق یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوق
میرمنو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمویز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ د څانګې مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی که په دې اړه معلومات راکوي چې د ښځو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول یو حالت کې دی؟
په افغانستان کې او په ډېرو نورو ټولنو کې ښځې اکثرا په ټولنه کې دوهم جنس تلقي کېږي او داسې احساس کېږي سې ښځه صرف د کور دپاره جوړه سوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د مېړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسېږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دې باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کېږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي سې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسېږي سې هغه د دوی ملکیت هغو ته پاته سي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کېږي سې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري، یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نصب ولري او هغه یو نصب سلسله د دې دپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاته کېږي، باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بالاخره داسې واقع کېږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کېږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کېږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسېږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کېږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند دپاره وي. خو د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسي کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې تاسو او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج اوسي، نو دغه لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالي او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسایل دي سبب کېږي چې ښځه بل اخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډېره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډېر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډېر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري، نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ژوند باندې کله تاثیر وکړي. ښځه هم چون د کورنۍ غړې ده، د دوی په ژوند پرېښودلی سي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نورو دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده، خو یو اندازه که اوس نوي تغیراتو ته متوجه سو. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، له هغو جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته.
ډېره مننه مېرمن زرمتۍ. په تېرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوئ؟
وینو چې موږ تاسې په ټولنه کې د ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي اوس زمینه د کارو ته مسي، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي، هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی د خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې مثبت تغیرات د ښځو د ژوند لپاره راغلي دي، له هغه جملې نه مثلا کولای شو چې ووایو د ښځو نمایندګي په پارلمان کې، د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې، لږ جمله نه د تحصیلاتو زمينه، د کار زمينه، د صحت زمينه، دا خو لا ستراولنه دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود تر غلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاریخول د معنی قانون جوړیدل، د مخصوص سرنولېګانو جوړیدل چې د ښځو د تاریخول د مخنیوي لپاره د سرنولې جوړ شوی دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایو ته رسیدګي بل دا زمينه دیتا مساعده سوي د شخصي وکول اساس وکاله دوی د ستون سره مخامخ کی دی په خوا پر طلب باندې اتیو قضایي نه هادو ته دوی مراجعه وکي یعنی زیات هغه حاکم حرف سی په دخزو پزون باندې زیات حکم درلود تقریبا هغه منفي او څوکاله باندې زیات هم خلق زیات دیتا تمایل ښکار کوي سی بل اخره دوی دی یو انسان په صفت باندې دیغه حقوق یا دیغه حقوق نه سی دوی ته شریعت او قانون رکړی دی لغونه هغه لاستراوړي او دیغه دی لاستراوړل لپاره هڅ کوي
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډی وقفه ته خبرونه ادامه لري
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې به کړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مون د حکومت خایښ لرو چې مون د وو باندې باندې
وکړي ازادي رادیو 1229 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري میرمن زرمتي د ورستي پښتني پټوګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره سي
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو د افغانستان د وګړو کڅ ناري نه وي کڅ خسي وي د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري د دې پرته دوی امکانات لري د باندې ولرسي کینی وګرځي د خلکو سره اړیکه وساتي او دا د دې لپاره زمينه مساعده وي چې ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې خو په تاسو سره د خزو لپاره ځکه دا یو نوی تغیر سوی ټولنه ده په دې کې محدودیتونه موجود دي موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم دي عرف ترڅنګ بعض ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي بل اخر لدی نه غټ ستونزې ولړیږي د دې لپاره سپې ټولنه کې خڅه وکول شي چې خپل حق او حقوق ته لاسرسي ولري او لاس دراوړنه ولري د مو په نظر باندې چې لمړی تر هر څه لازم ده چې خځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړو چې د عرفي او د فنو د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي په خپل پوهاوي کې که څه په شرعي مسایلو کې وي څه په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوي لپاره د خپل پوهاوي کچه لوړه کړي او ورسره د دې زمينه مساعده سي دوی ته چې حکومت د مسؤلیتونو واخلي چې د ښځو د حق او حقوقو د حمایت او ملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره ده چې او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو دیبل نه ملاتړ وکړي حمایت وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو خځې لږ اقتصادي وابستګی نه دوی یو نارینه تلري لږ نه راوځي او وکول شي په صفت یو انسان دی یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکول شي خپل ځان ثابت کړي ځکه هغه استعدادونه چې خځو په وجود کې سته هغه دوی په هغه صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دي رشد دي ابتکار دي کار او دي تعلیم زمينه مساعده سي نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخت ځکول شي خپل توانایي نه سرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي او دا زمينه مساعده ول دي حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ضرورت مو د غوښتنو مو ته د شرایط باید مخته مساعده سي
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه
مخکخه خزي
احمد شیبریم السلام علیکم د مخکخه شوزو په پروګرام کې دا اونې سیمن کولا چېړې را سره ده دا د پکتیکا ده همه د ژورنالیزم په دغه کې کار کړی دی همه معلمی کرده او اوس با کابل که قابل گلولی.
پکتیکا ولایت خلق چی دیده د مشکلات سره مخامخ دی په هغه ځای کې د ښځو د پاره صحی کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکترانه نشته. او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللی وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چګوده وه، د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې دې خلکو دپاره باید ښځینه ډاکتران موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنې ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او همغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم دا آرزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچه ډاکټره وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولی شوای.
سیمین ګلې، تاسو تشریح کړه چې ولې مقابلګۍ ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګۍ د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي؟ ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګۍ نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څرنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګۍ ولولئ؟
چون زه د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یو څه مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشتوالي له امله مونږ نه شو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریالې په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنې د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم، یو څه زده کړم. نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخره پورې تعقیبوي. تاسو څرنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله کیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپلې سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي، د هغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن لري و ما د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شوه کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه ښځینه نه حاضرېدله، یعنې کومه ښځینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راوی، او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رقم رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هېڅ ښځینه اواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره، او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې لپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولی شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي، او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2 ځله نشر کېده، په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مختبه والا، او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوي وې نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضر نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه آسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بلې، که چېرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولی شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې څېړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیست.
او مننه ستاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړل تر څو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړم.